درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو ویبل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په پیل کې واورې د دې سات خبرونه نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېر شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبری غونډه کې وویل چې دا پرمختللې وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوړې وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړې وې او د په وینا ارزښت یې و میلیارډ ډالرو ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبری آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیری سلواغی میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان ویرسنې ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجا د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریض کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو اوریدونکو په خپل سیمو کې د لارو سړکونو د خرابوالي شکایت کړی دی او له اړوندو ادارو یې غوښتي چې لارې سړکونو ورته جوړ کړي. زینو افغانانو چې له پاکستان څخه راستانه شوي دي ویلي دي چې هیڅ ډول ملاتړ نه کیږي او وایي چې مرستو ته پته مدي. زینو بیا په خپل سیمو کې د مرستو د ویش پر سرنګوالي نیوکه کړي. دا او نور پیغامونه په دې خبرونه کې راټول شوي دي. د خبرونه په پاته برخه کې د ورکوښوي ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کو.
سلام نو وړاندې کوم نظر یو کارکونکو او اوریدونکو ته د کندهار ولایت رسان ولسوالۍ څخه په ځلدین خبره کوم. زما کومه صدا هیله چې د رسان ولسوالۍ لوړ ولسوالي سه لوړ ده منډیکې ته پاملرنه وکړي، نه سړک شته، نه مکتب شته، نه کلینیک شته، نه بندونه تړي، هېڅ کومک مو سره نه کېږي. مرستې چې راځي کله په مرکز کې ختمي، نو د سایې سه ډېر لېرې یو. حکومت هم دا هیله چې موږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سره مرستې وکړي او سړکونه راته جوړ کړي.
السلام علیکم د ازادي راځي کارکونکو اوریدونکو، خورکی خبره خو پدې مارید ولې پساد پساد خو تر تاسو نه پکې غار کړي. زه به دوه مثال درکړم. د خپل د مادي کاکا په زوی باندې یو چارې زک یو پچا باندې عریضه کړې وه، یو څه پیسې پی باندې وې. قاضي به قابل کوم تلیفون کولو وای راسه دی مې راغوښته، یوه جانب ته به یې هم تلیفون کا وای راسه دا عریضه کړې ده. کله چې به هغه ورغی په دغو بیې ورځو ورې تېره کړه، هغو ته به یې وویل وای دی به زه شاته کړم، ته ماته یو جوړ نخي ټیرونه واخله د پروډر یا دېرس ګوني سیمټ راته واخله. دا به انشاءالله کوم دا واټساپ خلاص کړو او دا پیام هم اورېدو، نو به هغه سړی دی ما هغه قاضي صاحب یم هغه کېدم په خپله اوري، او که دی نه اوري د پلار بیا اوري، یا بیا د ورور اوري، یا بیا د ښځه اوري، یا بیا د کور یو بل وګړی اوري، نو تر دا ستوني پورې کې غرق دي.
سلام علیکم آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو مسلمانانو، ورور ته د سلامونه ورسېږي. پس د سلامه دا پیغام زه د آزادۍ رادیو ته پرېږدمه، خدای دې وکړو چې نصر ته یې وسپاري. نو داسې کار دی په افغانستان، نه په ټوله دنیا کې، هر څه چې څوک کوي په بل باندې اول چې په ځان باندې عملی نشي، د خپل ځان باندې عمل ونه کړو. بل ته ویل بې ځایه دي او بل ته ویل اهمیت نه لري، په بل تاثیر نه لري. که په ځان دې عملي کړه، بل ته هم ویلی شي چې دا کار مه کوه او دا وکړه، ښه کار وکړه او بد کار مه کوه. نو که چېرته وي چې دی په خپل ځان باندې طالبان نه عملي کوي، که هر څومره روا ناروا کارونه وکړه، زورول وکړه، بله وکړه، په ځان باندې نه عملي کېږي، نه عملي کړی دی، بس خپور شي او هغه شي، خو په چا باندې لانی سازانو ته خېژولی که په نورو باندې چې خېژي وي. نو دا د منلو وړ نه ده. اول به هر څه شی جهاد اول د خپل نفس او شیطان سره دی، دوهم دی د خپل کور سره دی، د اولاد سره دی، بیا د کلي سره دی، بیا د ولسوالۍ سره، ولایت سره دی، دولت سره دی، دنیا سره دی. خو چې په ځان یې عملي نه کړې، دا په بل باندې عملي نه عملي کېږي او نه په هغو باندې کوم تاثیر لري. خدای دې وکړو چې دغه خلک، دغه طالبان، هر څه چې په دوی کې پېښ شي یا وي، دغسې علني سزا او جزا ورکړو. بیا به موږ ووایو چې اوس صحیح ده چې په خپل ځان عملي کوي، نو په ما یې دې هم عملي کړه، دا د عمل په مور باندې هم دغه اجرا کړو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلام کوم. زما دا پیغام دی ما ته نشر کوي، دلته په هلمند ولایت د کجکي پولیس والای کې چې کومې مرستې راځي، دا پر غریبانانو باندې نه ویشل کېږي. وروره، کوم سړی چې د دغه کلي مشر یا او هغه ته بس دوه درې نومه، او هغه هم بیا دوه درې نومه د ده دي، د ده پر نامه چې دلی ته یا اکا دی، یا یو وراره دی، یا د اکا زوی دی، هغه نومان بیا وده دغه ته رسېږي. کونډو یتیم ګرده پاته دي، یتیمان خواران دغسې پاته دي، بس یخونه دي، بارانونه دي، ټول روزګار نشته، خواران څه وکړي په دې یخ کې. خو هغه مرسته چې راسي، هغه دغه ماړه ماړه ځینې ټول کې ځینې ویسي، بله څوکری نه پکښې وي. هیله کوم چې دغه زما غږ تر لوړو مقاماتو پسې ورسوي. الله پاک مو مل سه. السلام علیکم.
السلام علیکم. نشنه اوریدونکی یم د ازادۍ راډیو، او زه له تاسو څخه زما دا غوښتنه ده، موږ له پاکستان څخه ریپورټ شوي، تر اوسه پورې له موږ سره هېڅ ډول همکاري نه ده سوې، تر نړیوالو چارواکو پورې دې موږ غږ ورسوئ. وسلام په احترام.
السلام علیکم. شام احمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده. نن نه پنځه ورځې مخکې مې زوی زما په کوچلاغ کې نیولی، کوټې په کوچلاغ کې، د ډیپورت معاملې د وس پروت ته خور منګ افغانستان کې و هغه په کوټه کې د ودی په جیل کې پروت ته افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي که خالق دې پاکستان لا هدایت ته نیکي ورکي دا شان حالت تر اوس په شنه ستونزې سره مخامخ کړی و او بخیر له روزه را لا موږ په افغانستان کې هغه په پاکستان کې پروت نه د ضمانت طریقه کیږي نه د دغې طریقه کیږي نه را پریږدي نه خوشي کوي نه ډیپورټ کوي بس په شلو لانجو یوې روپۍ پسې دوه دېرش کاله ګام او طریقې باندې نه پوهېږو.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو درنو او خوږو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم په دې هیله چې جوړ او روغ به وي. زلمی آغا هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د واتساپ رابطه یم. نو تقریبا دا درې کاله کېږي چې په ټول افغانستان کې تاریخ بند شوي دي. نو له نړیوالو موسسو او اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې زموږ د هیوادوالو سره یا زموږ د ولسوالۍ ولایت سره داسې د کوکنارو په بدیل کې څه مرسته نه ده سوې او نه د تخمو په اړه نه نغدي مرسته او نه خوراکي توکي مرسته سوې. دا زموږ خلک ډېر بېکاره او بېروزګاره سوي دي او پخوا اقتصادي وضع ښه و اوس بیخي د سختې لوږې سره مخامخ دي. نو د ازادۍ راډیو څخه مو دغه غوښتنه چې زموږ پیغام نشر کړي او د نړیوالو او اسلامي امارات تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالحکیم پکتیکا ولایت ګوملې ولسوالۍ از ګوملې ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ د ازادۍ راډیو او کارکوونکو لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتنه ده چې د ګوملې ولسوالۍ ته هیڅ توجه نه ده سوې. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې یو چک ډیم نه ده جوړ سوی. د ګوملې ولسوالۍ ته تر اوسه پورې روډ نه ده جوړ سوی. د ګوملې ولسوالۍ ته یو روغتیایي کلینیک نشته. موږ ته چې مریضان جوړ شي د ګوملې له ولسوالۍ څخه ولایت ته سیوړو 8000 افغانۍ کرایه پرې راځي. هغه غریبان خلک نه لري. مریضان یې په کور کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو څخه غواړو چې د ګوملې ولسوالۍ ته پوره توجه وکړي. ګوملې ولسوالۍ تر اوسه پورې ولسوالۍ حتی لس جایه پرته ده. ولسوالۍ هم تر اوسه پورې نه ده جوړه سوې. نو موږ ته هیڅ توجه نه کوي. زموږ لوړ پوړو چارواکو څخه غواړو چې موږ د ګوملې ولسوالۍ ته توجه وکړي. ټکجیمونه راته جوړ کړي، روغتیایي مرکزونه راته جوړ کړي او زموږ روډ راته جوړ کړي. موږ ته سخته مشکلات دي چې زموږ روډونه خراب دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ چې اړیکه درسره نیولې ده، د موږ په ولسوالۍ کې د مور او د ماشوم په نامه یوه پروژه د نړیوال بانک لخوا سي ډبلیو ای پی په لاره اچولې وه، پیل سوې وه. سروې بشپړه سوې ده، نه میاشتې وخت کېږي، خو د پیسو ته اوس د غزنی ولایت والی اجازه نه ورکوي دا پیسې توضیح شي. دلته خواران ډیر خلک په زور دي. 8140 ښځې بایومیټریک کړي سب کړي دي، هغه نوملړ تللی ده. نړیوال بانک ته پیسې هم جرا سوي دي، خو دوی د تطبیق اجازه نه ورکوي چې دا پیسې دې وویشل شي. موږ له دغه نړیوال بانک او له د نورو چارواکو غواړو سي او طالبانو چارواکو سي موږ دې پروژې ته اجازه ورکړي تر څو د غریبو خلکو ته دغه پیسې ورسیږي. خلک په ډیر بد وضعیت کې قرار لري.
سلامونه نیکی هیلې. الله دې کوچې روغ جوړ کامیاب اوسېږي تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکی هیلې. او ډېرې ګروګانې دلته په ایران کې خلک ګروګان نیسي د مختلفو ولایتونو دي. په شل پراته دي $10,000 درکوم، میاشتې $15,000 درکوم، سرکار وکړي دا وکړه هغه وکړي، کله یوه میاشت کار وکړي، مثلا دونه روپۍ درکو دونه درکو، دوه نفره وړه کار ته پوه شي، دوه نفره در باندې راغواړي او هغه نور در باندې نور هم راغواړي، څلور نفره پنځه نفره در باندې آماده کوي پوه شي، دواګانې ورکوي ته درسونه وایي. ډېر خلک چې ورک دي پوه شي، دغلته ورسره ګروګان دي، ملته په ایران کې افغانان دي. وایي دا ولې دا مې دا ټول دا غله دي، دا مې چې دا غله دي پوه شو، دا ادم روبا دي، ادم روبا دي پوه شو، دا غله دي. خلک خرڅي دلته روپۍ باندې، ډېر خلک پراته دلته خوابګانو کې اچولې دي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. افغانستان کې د خدمتي د روغتیايي خدمت د خدماتو څنګه ډیر کمزوري دي، باید نړیواله ټولنه وجه ته ډیره پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د روغتیايي کلینیکانو یا شفاخانو ملاتړ او مرسته باید وکړي، ځکه چې افغانستان یو ډیر غریب هیواد دی، ډیر ځپل شوی هیواد دی. نو زموږ د ټولو داسې هیوادو چې افغانستان ته یې ګټه رسیږي نه تاوان، دا هیله ده چې زموږ په ملک کې پانګونه وکړي او زموږ د ملک سره د جوړجاړي یعنی په هر طریقه چې مرسته وکړي، ځکه چې په افغانستان کې په ډېرو شپخانو کې مواد دواوې د کوچنیانو د ټوخي یا نور مریضو دواوې بالکل نشته. په بل بخش کې په افغانستان کې د ملا د دماغ د کینسر داسې غټې غټې مرضۍ دوایانې بالکل ستنه. زموږ افغانان وروڼه ټول پر پاکستان ته ځي یا بل ملک ته ځي دواوې غواړي د دې نورو ملکو سره، هغه پر لارې باندې ډېر مشکلاتونه، ډېر تکلیفونه، ډېر خواري. بل زموږ په ولسوالیو کې کلینیکان ډېر کمزوري دي او ستا هم نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. از ما د امارت اسلامي د لوړپور مشران صدا غوښتنه چې د حج د پاره چې د کوم نوملیکنې سوي دي، دغه د سپینجری خلک چې دي د خپل عمرونه خوړلي د حج پریزم برنه سره ادا کوله یار خو وس نو پخوا وز د دوه کال کې چې موږ ورولو نو مانی پورته سي مانی نه پورته کیږي. نو موږ د غوښتنه ده چې دغه سپینجرو خلکو د پاره باید یو داسې دغه پور ورکړي، داسې نمان ورکړي چې دغه د حج د پاره یو کاربار سم سي. الله دې خیر درکړي. نو که دغه کار وشي ډېره مهرباني به وي، د خلکو د پیسې په لاس کې یو خو سپینجرې هم بره د کار ولیږي بالا پر کال یې بس د طرفه ولیدلی دي. دا ځوانان چې ځي د ځوانانو په ځای باید دا سپینجرې ولاړ شي. نو دغه غوښتنه مو ده بس که اسلامي امارت ته ورسیږي نو ډېره مهرباني به وي. مننه.
دا وو پیغامونه چې تاسو آزادۍ راډیو ته رالیږلي وو، موږ هم خپاره کړل. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته حل لارې چارې ولټوي او کومې سپارښتنې مو چې کړې وي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر. ګډونوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دې ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماري وای ما 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 اویا نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي شمارې ورته رسېږي چې بیا هم تکراروم صرف پر اووه سوه او شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور افغان شمارم ور تکراروم صفر پورا او سوا نہ سو سلور سلویخ نہ سو یو سلویخ سبھی ہل پیغام رات بار بار نشر کے او پیغام میں دیکھتا کہ اتمن نشر کے ڈیر مننا باقی خوب اختنا ود اللہ خان.
السلام علیکم تڑی مسج جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږم شیدایي څخه مې علی کینی ولید یرات ولایت څخه په دغه نامه الله کورک دی لازم ما پیغام نشر کی عبدالرحمن نمیږي د خدمت زوی دی د ملا سلام لسی دی در چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړي چونی سي والسلام.
ګران اورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او دورکسیوی عزیز نوم اخیسته دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کرده نوزستا سو داغه دا واتساب شمیره چه پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران او ریدون کتل بولم 00-05-3-4-2-4-8 شمیره یو زل بیا تکرارم 00-05-3-4-3-2-4-8 گران اور دنکو تاس شامی شیخ پل پیغام سبتوی نو لطفاً خپل شمیره هم په خپل ذکر کری مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کرکون کو ریڈن کو سلام منو نن کوم ہلم نیم ٹول بر ترغ جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو زما دا پیغام پر شنه شرکی مج یو دوست برک دی تیر لسکالا سوار لسکالا عمر لری که چیر یو رور پا آره ملمات لری یا دی خپل از ماشا غوری از ما سرید پردغش شمیری من دی یا علی کچنگا که او یا دی پا واتساپ پنی مسیج را تاوی که 0-0-5-9-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0 که چیر دی از ماشا خپل آوری او یا بل چوک پا آره ملمات لری از مر سرید یا جغیش پیغام شریک که او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر شانس استا ته د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبرېږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبرېږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خو زه صدر ولید هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی یو کال کېږي د کور نه د راکسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او د هغه وخت موږ کور مرجې ولسوالۍ کړی د مرجې ولسوالۍ څخه تللی دی یاریو که په دغه معلومات لري په دغه شمار موږ سره زنګ ووهي 0-8-2-4-9-8-0-4-1 د دنوم استنه د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبدالوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضی په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغه ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قتل لري تور غنم رنگ ځوان د 15 دیرس کال عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0-85-15-1-6-8 تکرار 0-85-15-1-6-8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکوونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه. روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ما ژغ پخپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ہزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحی سره تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابه ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندې درک ورته ستام. نو یل کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹولو درنو او کدمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم مې د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د وولو سکالو دی او دی کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسی اخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړی و. نو کچېرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 1 3 8 1 9 یعنې 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 په دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه؟ په خیر جوړ یاله. دوه ساعته جوړ وسه د نفر چې دی دا شپږ میاشت کېږي چې وړک دی. نوم یې میروالی دی. د پلار نوم یې عبدالوهاب دی. د نیکه نوم یې لحمحمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشت کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1.
سلام علیکم. زه اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته. د هغه ځینې دغه یې ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي. دوستو کریم چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی. بل کوچنی زوی لرم، نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب می داشه و مصد ما نصیب خدا شه.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتساپ څخه د دغه ورور شمیره را واخستله او تاسو ته یې لولم. 00 92 2 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم، 00 92 2 4 4 1 0.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې راڅخه د سر څخه وتلې دي. 0 اویا 3 0 1 5 0 0 8 0 0.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
نیما نړۍ
سره د نیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغه سکار وکی نو وای قطره قطره دریاب میشه، یو لاسته راوړنه بس.
د خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکمه ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زده کړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولې دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر منوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغان ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښي وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه به پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سوه. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده، زه خپله په افغانستان کې یم. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعه لاري دوی په هغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کو، موږ باید د مطالعه لاري د تعلیم ټکنالوژي د لاري خپل هیواد راپورته کو، خدای نه خسته د پاک د لاري باید د قلم لاري موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکو. سپانه د څو نکلونه کیږي چې موږ د ټوپک لاري مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دی راکړي، نو زه کوشش کوم چې د قلم لاري خپل هیواد یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی خو خیر که زه بل څوک دغه سې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بس یې
راځو. د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی کسې ګردم د سدي مثلا شاخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي، بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ چې په لاره کې چې ځي، بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپیژانده کس ورته غږ کوي وایي چې زراس ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا یم تاته کالي او دا شان اخلم، بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي، بیا دا نه ځي بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستله، بیا د دې خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغه دې وختي کښېنستل د هغوی کارونه به منظمه وه، د دې کار به نامنظمه و، بیا دې خپل د مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اکلم سته که نه سته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړې، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دراتوایه چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخواني مثلا لښتې وي، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي، ډېرې لیکنې مې دي. ما بعض سایټو کې نشر شوي دي خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بودو کې ورکوي دا بیا پاغه خپل د خسر په کور کې کوم ستونز د دې ورسره مخامخ کیږي. یا د افغانستان نور دغه فرهنګونه د شوزو مربوط هغه می راخستل دي، لیکن می پر کړی دي خو تر اوسه می د سیراټو لیکړی نه دي.
په دغه لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلی یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منع کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي. او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته زه خپل دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجان مې یعنی بی نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب را کښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون در سره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یوار دا ژبې زده کړم، پس له هغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که دا راته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې، یا دا د اقتصادي ستونزې لري، یا دا د کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی. خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول، به مې بیرته به مې ورته ورکول. زما یو پنسل وسه نه درلودل، خو اوس شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم. تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دي، زه زابل، کندهار، هلمند، ننګرهار، میدان وردګ، دیو ځای ته زه ماشومانو ته ډالۍ کوم. کوچني ماشومان چې دي، دیو ته زه ډالۍ کوم. یعنی زه وایم پیسې زه نه ځینې غواړم، که څه هم ما خپل پیسې پر تللي دي، قلم یې کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومانو سره مرسته کوم. خو که موږ هوډ او هدف ولرو، حتمن موږ ورسېږو. که هغه نن دی که سبا یا بل سبا، حتمن ورسېږو. موږ باید ترشا نه سو. که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد مې خراب دی، زه نسم کولی چې یو څه ولیکم، شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو. که نه یې د یو بل چا څخه وغواړو، په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چا ته وایو چې ما ته یو قلم واخله چې زه غواړم یو څه ولیکم. نه، که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې، که هغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي، بله ورځ بېرته هغه کتاب لورنځی ستا څخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپوو درته، خو تا ته پیسې درکو په مقابل کې. یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی، زه نسم کولی، په کور کې کښېنم، رواني حالات مې هم تر بد بدتر سي. نو زما ټولو خویندو ته، ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده، یو کوچنی، چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و، خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله. نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو، که موږ قلم کښېښودی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو، د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو، خپل پر ورور یې ونیسو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
قربان سم خورک.
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وایي اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنه کړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره، د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه سي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم زما مخکې م ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره، هغسې د افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه د دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی دي، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي. د هغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېیمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېیمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او میرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایي چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي او څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلې کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي، دوی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه ته ناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه راونه شي. نو دوی کولی شي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی دی، او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی دی. نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې نه هیلې کېږي نه، د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به حتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي هم دی مصروف ساتي او هم دی آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي. دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایسته ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نیسي کولی چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لرې؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. آینده شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام لیدلی دی چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دی. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، ادامه ورکړي خپل لیکنې، څه حقیقت دی باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي. د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې هېڅکله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده، ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو شلغه ده.
خپله څه پلان لرې خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
په لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولی سم د خپلې ټولنې ستونزې انځور کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندی سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په واس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ کوو که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي. زه خپل هم په دې کوشش کیم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړی دی، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډېر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کېږي او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي که په ناول کې دي که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3022 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هي چاري.
مسافر وے مسافر شما پمتا ودوا کرم او مسافر وے مسافر شما پمتا
ta wa ta
آخر یادگار نو دڑکی ساتھ ماں و ماتھا